السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام سندرې جادوګری لرو. خاول د دې سات تازه خبرونه له اسرار المؤمن.
د بنو بجانی خیلو کې ځای کمی جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. د باجوړ په بدن سیمه کې د سکول یو استاد قاري شفیق الله په بمی چاودنه کې وژل شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن روسیا د یوکرانیانو په ټول وجنې تورنه کړې ده. د بنو پجانی خیلو کې ځای کمی جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانی خیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو، د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه، پرون ترسره شوه. د جانی خیلو او یا د جرګې مشر ملک ماویس خان مشالې ډو ته ویلي چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پریکړې وکړې.
اوستا نو د میش ټندر کوي کدا چې مر سره عام له اوستا خو ټیک ټوک کنه او وروره د مو څنګه چیر نو اوځه ځکه چې عام تن شروع واستای بل دا خبره وا چې ملایونو چې دا فتوار کوي د تینو ورځې بس کسی ختم دي چې دا څه مړیږه د مو مال دا جایز دی کدا نو جایز.
دا جرګه تر هغې وروسته شوې چې په جانی خیلو کې په 13 ورځو کې په دریو بیلو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون 4 ولسي وګړي وژل شول. د جرګې مشران وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو تر روژې وروسته به بیا جرګه کوي او خپل راتلونکي تګلاره به ټاکي. بلخو د بنو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی تر جرګې وروسته مشالې ډوته وویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د وسلوالو پر ضد یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د باجوړ په بدن سیمه کې د سکول یو استاد قاري شفیع الله په بمی چاودنه کې وژل شوی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا مشال ډوته د ورکړل شو معلوماتو له مخې دغه پیښه د ماموندو په بدن برکلی کې نن سهار 8 بجې شوی. د ژغورنې اداره وایي قاري شفیع الله یې په زخمی حالت کې د باجوړ ښار هډکوارټر روغتون ته یوړو خو هلته یې سا ورکړه. د پیخې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د باجوړ پولیسو په وینا چې قاري شفیع الله سکول ته ډیوټۍ له روان و چې لار کې ورباندې بمی چاودنه وشوه. ځایي پولیس چارواکو مشال ډو ته ویلي چې د پیخې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان تر انصاف ګوند مشرانو ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې. د ګوند عمومي منشي او د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ پخوانی وزیر اسد عمر د اپریل پر 12 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګوند د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ځورونې د چیلنجولو لپاره یې درخواست حتمي بڼه ورکړې او نن سهار به یې په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کوي. د پاکستان تر انصاف مشرانو ادا کوي چې د اپریل تر 12 وروسته کله د ګوند مشرو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک بریالی شو نو له هغو وروسته ریاستي ادارې د دوی د ټولنیزو رسنیو پر کارکوونکو چاپی وهي او د هغوی د ځورونې او نیول لړۍ پیل کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې په ټولنیزو رسنیو له خپرو شوو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا خلاف شعارونه ورکوي. مشال لډیو ته وګرځئ. د افغانستان په لغمان ولایت کې د ناصرګند کسانو په ډزو درې کسان وژل شوي. په لغمان کې د طالبانو د حکومت ویاند صلاح الدین زاهد پر مشال لډیو ته ویل چې د پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو په رکشه کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. تر اوسه د برید لامل نه دی څرګند خو د لغمان د والي ویاند وایي چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي او اوس د دوی په ولکه کې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن روسیا د یوکرانیانو په ټول وجنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د ایوا ایالت په مرکزي ښار ډیموین کې د وینا پر وخت وویل چې د یوکران خلاف د روسیې جنګ د ټول وجنې په زمره کې راځي. بایډن تر وینا وروسته پر خپلو خبره ودرېدو. خبریالانو ته یې ویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډېره څرګنده شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین همدا هڅه کوي چې د یوکراني کېدلو مفکوره له منځه یوسي. دا شواهد په زیاتې دودي. د بایدن بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد دفاع وزارت پینټاګان نن د امریکا د مخکښو وسلو جوړونکو غونډه رابلي چې د دې صنعت وړتیا ته په کتو د روسیې پر ضد جنگ کې د یوکرین پر ملاتړ بحث ورسره وکړي. بلخو د اپریل په 12مه د امریکایي رسنیو له راپور سره سم تمه څرګندېږي چې امریکا به هم زر یوکرین ته د سلګونو میلیونونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې ولیږي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې دوی له خپلو ذمهوارو خبر دي او د هر قسمه ګواښونو نه به د مل دفاع کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې د اپریل په 12مه په جاري شوي خبر پاڼه کې پرون د پوځ د فارمیشن کمانډرز غونډې حواله ورکړي. په خبر پاڼه کې د پوځ له خولې ویل شوي چې د آئین او قانون لاندې به کار کوي. په پورنۍ غونډه کې په ټویټر پاڼه د پوځ خلاف د چلیدلي کمپین نوټیس هم واخیستل شو. دا مهم ترغی وروسته وچلید چې کله د اپریل په 9مه د عمران خان خلاف د متحده اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک کې نوموړی کامیاب نه شو او د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. په ټویټر پاڼه خلکو تور لګو چې پوز د عمران خان حکومت نسکورولو کې لاس لري خو پوز له دغو تورونو نه انکار کړی دی. اخوا وفاقي تحقیقاتي اداره وایي او داسې کسان یې نیولي چې د پوز پر ضد یې په ټویټر کې 27 اکاونټونه چلول او 2 لکه ټویټونه کړي وو. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزیرا کوي.
د اپریل په 12مه د پوز د مطبوعاتو د اداري آی ایس پی آر لخوا د جاري شوي خبر تر مخې د فارمیشن کمانډرز په غونډه کې سیکورټي چیلنجونو باندې هم بحث وکړ او د پوځي مشر جنرال باجوه لخوا پکې ویل شوي پوز د خپلو ذمهواریانو نه خبر دی، د هر قسمت د ننني او بهرني خطرونو به خپله دفاع کوي. په پرېس ریلیز کې دا خبره بیا بیا تکرار شوې چې پوز لخوا واضح پیغام ورکړل شوی چې پوز به په آئین او په قانون عمل کوي. په خبر کې د سما ټي وي بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق وای هر کله چې پوز د آئین او د قانون خبره کوي د سر جمهوریت ته وده ملاويږي او باید په راتلونکي کې هم داسې وي.
خبره دا ده چې سیاسي معاملاتو کې مداخلت کول چې کوم دي نو دا خو هغه اکشن نه پدې کې نه زیات دغه په دلې کې چیرې باقی دي اوس د دین الله سوال شته لو کول الله سي وانه غستل او په دې کوم نه روان مستقبل دی پدې کې په تو لګي چیرې د څومره ځای کې په خپل خبره باندې پدې کې دی رښتینی دی او دی با پدې باندې عمل درآمد کوي.
تر دې وړاندې په کال 2013 کې د تیر اپوزیشن ګوندونو لخوا تور لګول شو. په وځ د تحریک انصاف ګوند سره په انتخاباتو کې مرسته کړې وه او دغه ګوند په پاکستان کې په واک کې راوستل. خو پوز په هغه وخت دغه تورونه رد کړي وو ویلو بې د ثبوت باید هیڅ یو داسې تور ونه لګول شي. اوس چې پاکستان کې د اپریل په 9مه تحریک عدم اعتماد کامیاب شو، د عمران خان حکومت ختم شو او د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم دغه اتحادي سیاسي ډلو حکومت جوړ شو، یو وار بیا په سوشل میډیا د پوز په ضد مهم روان شوی. هغه هم داسې چې ګنې د عمران خان د حکومت په نور سکورولو کې پوز کا کړو. خو پوز بیا بیا ویلي دوی د آئین او د قانون د لاندې خپل کار کوي، نه چې د یو چا او یا د کومې ډلې او د ګټې او د تاوان لپاره. په فارمیشن کمانډر اجلاس کې د پوز په ضد د پروپیګنډې نوټس هم اخیستل شوی او د جاري شوي خبر تر مخې دغه پروپیګنډا د ټولنې او ادارې ترمنځ لرېوالې پیدا کوي. د دی نیوز په نوم په انګریزي اخبار کې د اپریل په 12مه راغلي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای وطنان داسې نیولې چې په ټویټر د پوز په ضد ټرند جوړ کړو. د کډرا ورنه دغه تنانو مشر هم شامل دي چې 2700 ټویټر اکاونټونه د هغه د نگرانۍ لاندې چلیدل. خبر کې زیاته شوې اف ای ای وای دغه اکاونټونه 2 لکه ټویټونه شوي چې د پوز په ضد وو. په ټویټر د پوز په ضد د هغه ورسو چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، بحث شروع شو او ټرندونه جوړ شو. ولې د اف ای ای لخوا د نیول شوو شناخت خو نه دی څرګنده شوی، خو دا ویل شوی د نیول شوو تعلق د یوې سیاسي ډلې سره دی خو د ډلې نوم نه دی ښودلی. بلخوا د تیر حکومت وفاقي وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د اپریل په 12مه ماښام په خپل ټویټر لیکلی دوی د پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا د فعالانو د ځورونې په ضد درخواست تیار کړی دی او د اپریل په 12مه به اسلام آباد های کورټ کې داخله کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د اپریل په 12مه د هیواد د نوي وزیر اعظم شهباز شریف د انتخاب پر مهال له قومي اسمبلی نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړو. د دې ګوند سیاستوال ویلي وو چې د هغوی د اسمبلی 115 غړو د ګوند له مشرتابه سره خپلې استعفاګانې جمع کړې دي، خو تر دې دمه هغه استعفاګانې د اسمبلی سپیکر ته نه دي رسېدلې. له قانون سره سم د استعفا په صورت کې به سپیکر هر یو غړي راغواړي او د هغه د استعفا تصدیق وکوي. کارپوهان وای کدا استفاګانې منزوریږي هم نو پردې باندې با زیات وخت لګي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوث راکې.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د متحده اپوزیشن د عدم اعتماد د کامیابی وروسته پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه د استیپاګانو ورکولو اعلان وکړو، خو پوښتنه دا ده چې که د عمران خان سره ولاړ د پاکستان تحریک انصاف د ټولو غړو استیپاګانې منظوریږي نو په دغه صورت کې په اسمبلی کې د نوي حکومت په ضد د حزبي اختلاف کردار به څوک لوبوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې که د تحریک انصاف هغه ټول غړي کوم چې د خپل ګوند د مشرتابه سره خپلې استیپاګانې جمع کړې دي او هغه منظوریږي هم، نو بیا به هم په قومي اسمبلۍ کې ځینې د تحریک انصاف غړي او د تحریک انصاف د حکومت متحدان د اپوزیشن کردار لوبوي.
پی ټی آی والو ممبرانو خو استیپاګانې ورکړې، خو په دې کې ځینې خپه شوي کسان دي چې هغه به استفاګانې نه ورکوي، نو حزب اختلاف په یي خو اکثریت پی نی. دویمه خبر داده چې د پاکستان تحریک انصاف کم ممبرانو استفاګانې ورکړې، نو دا تر اوسه پورې سپیکر ته نه دي رسیدلي، او قانون دا دی چې دا سپیکر ته ورسي نو سپیکر به یو یو ممبر یوازې راغواړي او دا غنه به تپوس کوي چې دا استفا ستا ده او که نه ده. تاسو وګورئ که تاسو خیال کړی دا استفاګانې پی ټی آی مخکې هم ورکړې وې په تېر اسمبلۍ کې، او هغه استفاګان باندې هغوی تقریبا څه د یو کال د پاسه هم هغوی وخت تر کړو اسمبلۍ ته نوتلي.
یاد دې وي چې د اپریل په 11مه نیټه چې کله په قومي اسمبلۍ کې د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف انتخاب کېدلو، نو په هغه مهال د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اسمبلۍ نه د استیپاګانو ورکولو اعلان کړی و.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
د قریشی د دغه اعلان وروسته د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودری ویلی و چې د تحریک انصاف 115 د قومي اسمبلۍ غړو خپل استیپاګانې ورکړې دي، او دا غوی د غوند نه منحرف شوی 40 د قومي اسمبلۍ غړي دوی د پاکستان تحریک انصاف نه وستل دي. اوس پوښتنه دا ده چې که په دومره لوی شمیره کې د تحریک انصاف د غړو استیپاګانې منظوریږي او که نوی حکومت بیا څه لانجمنه قانون سازی کوي نو مخالفت به یې څوک کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په خ جمهوریت کې او په خ جمهوری معاشرو کې د حکومت سره سره یو خ مضبوط اپوزیشن او حکومت مخالف ډلې دا ډېر زیاتې ضروري وي، او دا د اولس په ګټه وي، او هغې په شریکه باندې داسې خبره کوي چې هغه د اولس د ګټې خلاف لاړه نه شي. خو په دې وخت کې د بده مرغه زمونږ په دې پاکستان کې چې دا کم شی راغو دا د ضد او د انا د وجې راغو، ما په خیال باندې دا مناسبه نه ده، او د دې نقصان به ټول په ټوله اولس ته رسي. حکومت په لاس بالکل آزاد وي، هغه چې کوم قانون سازی کول غواړي.
د قومي اسمبلۍ نه د تحریک انصاف د ممبرانو د استیپاګانو په موضوع د اپریل په 12مه نیټه د متحده اپوزیشن بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې د تحریک انصاف سره د استیپاګانو نه ورکولو په اړه مذاکرات وکړي، او کم نه کم د تحریک انصاف هغه غړي د استیپاګانو په نه ورکولو مطمئن کړي کوم چې د استیپاګانو ورکولو په حق کې نه دي، خو د عمران خان په امر یې په نزړه استیپاګانې ورکړې دي. خو که د هغوی دا هسې کامیابي نه شي نو د استیپاګانو د منظورۍ وروسته به بیا د الیکشن کمیشن د ضابطې سره سم په خالي شویو نشستونو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي مشال خان د وژنې نن 15 کاله پوره شو. نوموړی د 2018 کال د اپریل په 14مه قهرجنو زده کوونکو او کارکوونکو په وهلو ټکولو وژلی و. که څه هم وروسته د پولیسو په پلټنو کې په مشال خان لګېدلي تورونه غلط ثابت شو او هغه بې ګناه وګرځول شو، خو کورنۍ وایي په تیرو 15 کلونو کې تر ډیرو مشکلاتو تیر شول. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي په تعلیمي ادارو کې د داسې تندره و فکر راپارېدل د اندېښنې وړ خبره ده، او د مخنیوي لپاره باید په سرکاري او غیر سرکاري کچه کار وکړل شي. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وای دوی په تیرو 500 کلونو کې د سخت کړاو نه تیر شول، خو د انصاف لپاره خپلې هڅې ځکه هم جاری ساتي چې نور زده کوونکي د داسې مسلو نه خوندي کړی شي. د اپریل په 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لالا مشهور دی وای
مونږ خو چې دا کې د خبره کړې وای چې یاره د تعلیم نه اول چې کوم دې مو دی او تعلیم یافته به چې یاد عام خلکو چې کوم دې نه اول د ژوند لپاره ضروری دی. هر سوال مونږ راوچت کړی دی اوس هم دې په هغه وخت سره ما دا ویلو چې زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي. خیر په دې ټولو کورونو کې مشالونه مونږ دغه تعلیم یافته بچو ته اشاره کړې وه چې د دې وطن د والدینو له پکار دي مشرانو له پکار دي چې ما سره ودرېږي او دا آواز هم در رسېږي.
محمد اقبال ته هم وایي دوی خپل کیس ته پاکستان سپریم کورټ ته وړلی او هلته یې د اورېدنې اپیل منظور شوی، خو دوی ته د سپریم کورټ لخوا د اپریل په 11مه په یو لیک کې ویل شوی دی چې پر دغه اپیل به د یو څه وخت ځنډ وروسته اورېدنه پیلوي.
چې ججانو صاحبانو فیصله کوله نو هغوی دا وویل چې مونږ اپیلونه ومنل، خو دا خو بیا هغه تقاضي پوره کوي که نه قانوني. دغه ججانو صاحبان وویل چې دې کیس کې مونږ لیو ګرانډ ورکړي. لیو ګرانډ مطلب دا دی چې دا بندي سماعت به نکال یا دوه کاله پاتې کېږي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال د اپریل په 14مه په پوهنتون کې دننه د زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و، خو په هغه کال د پلټنو وروسته پولیسو ویلي وو چې پر هغه لګیدلي تورونه بې ځایه دي. پر دې مسله د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو مظاهرې ترسره کړې وې او ککړو تنانو ته د سزاګانو غوښتنه هم کړې وه. د پیښې وروسته د مشال خان د قتل تر شا د لاس لرلو په تور حکومت په 2010 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون 12 کارکونکي، یو استاد او 3 زده کوونکي نیولي وو. په نیول شو کې زیاتره وروسته خوشې شول. اوس چې د دغه پیښې 15 کاله پوره شول، د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالشکور مشال ریډیو ته وایي په تعلیمي ادارو کې داسې واقعات ترسره کېدل د هغه ټولنې مجموعي فکر او سوچ هم خای او دا یو د اندېښنې وړ خبره ده.
چې په پښتنو علاقو کې دا ډېر زیات کنسرن خبره ده. مخکې مونږ کتل په پنجاب کې عدالت په ډېر زیات داسې خلکو بل اخطار وکړو یا او یو مشترکه اجتماعي د چا قتل کول لکه دا سریدل کا ورکه په ډوري خو دل داسې کارونه چې انسانیت سوس کارونه ده. دې مثال په پښتنو علاقو کې زه خو صرف دا وایي چې په پاکستان کې دا ټولنیز ژوند چې کوم دی د معاشره په حیثیت قوم څه سیزونو دي چې خپل کردار ادا کړی دی
تیره میاشت خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې دریو جنکو د مدرسې یو استاد مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. له دې وړاندې د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې تیر کال د نومبر په میاشت کې قهرېدلو مظاهره چیانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یوه تاڼه او 600 وسوځولې چې ګنې په هغه تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتاره کس په مبینه توګه قرآن شریف اسوځولې دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خوانې مشر ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وایي د پښتنو په سیمو کې د مذهبي تندروي د پېښو د مخنیوي لپاره باید په حکومتي او غیر حکومتي کچه پوره اقدامات ترسره شي.
دا قسم شیزونه یقینا د تعلیم کمی ده، د دیني تعلیم ده وایي، او د افسوس سره دا خبره کوم په یونیورسيټو کې هم داسې عناصر دي چې هغه اده پیتر اده بټه، یعنې چې لږ به مذهبي تعلیم کړي هلته اوسه د یونیورسيټي تعلیم هم شي. د یونیورسيټي او د مذهبي تعلیمونه چې نظر جوړ شي دا یو ځای کړي، نو بیا دا خلک ټیکهداري والي چې دا زمونږ ټیکه ده چې څوک که دغسې کار وکړي نو ده باندې قانون نافذول زمونږ بنیادي حق دی او فرض دی.
ډاکټر دوست محمد دا هم وایي باید په ټولنه کې د بدلونو سره سره تعلیمي ادارې هم هغسې بدلونونه وکړي چې د ځوانانو د مثبت فکري بدلون لامل وګرځي. بلخوا د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي کله چې په یوه ټولنه کې د ځوان کل لپاره د مثبتو سرګرمیو څه ذریعې نه وي، نو دوی په اسانه د مذهبي تندروي غوندې په مسلو کې استعمالېدای شي.
ځوانانو لپاره تھیٹر وی میوزک وی شاعری وی چاہ کلچر لگا دے تو ذہنی آسودگی ور کی پارک سی پکنک سی آسودگی ور کی اور سوچ و فکر کی
بلخوا پا پاکستان کے دا بشری حقوق فعالان وائی پہا کا حیواد کی دا مذہب دا سپکاوی پا اڑا قانون اکثر غلط استعمالی گی خو پا دا قانون کے دا بدلون موضوع دوم را حساس دا چھ پا اڑای زیادر سیاست والان مدنی فعالان قانون پوہان او حتی حکومتی چارواکی ہم لڑی را احتیاط کار اخلی تاسو مشال ریڈیو خپرونو ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د بنو په جاني خېلو کې پرون ځای ولستې او جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمه کې د هدفي بریدونه او د ناامنۍ پیښې ودرول شي او هلته دې پرمختیایي کارونه پیل کړل شي. د جاني خېلو په دې قومي جرګه کې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، علماو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه اخیستې وه. بلخوا د بنو انتظامي چارواکو ویلي چې دوی سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته د 2 ارب روپو په پرمختیایي پیکیج هم کار روان کړی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د جرګې مشرانو په وینا سیمه کې امن امان خراب شوی. د حکومت لخوا ژمنو باوجود هم هدفي وژنې روانې دي. په 13 ورځو کې په 3 بېلابېلو هدفي بریدونو کې د یوې میرمن په ګډون 4 کسان په نښه شول. دا جرګې او جاني خېلو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهمې پریکړې وشوې. که فوز د غلط امن نشي پر ځای کولې نو په خپل حال دې پرېدي او یا د سیمه کې امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. نوموړی وویل چې امن باوري کولو لپاره به لګیا وي، په آرام باندې کېنی، د روژې پس بیا غونډه کوي، که امن نه ورکوي نو درات لون کې لپاره با تګلاره ټاکی.
دا اوس وا چې کچېرې په دات کې حکومت اولیا ګور دا بیا ډېر دا مشره خبره نه منل چې غلط کړو موږ کوم تا او خال ته جواب شول چې دا نه دا شړای دی بیا وا ته نش پر کوم چې کی عمل عمل دی دی واغه من رسوس کی دی وې رژن ابا تخر واغه عمل عمل اختیار کړی واغه من عمل چې کله هم صدا پتہ ولا چې دا جو تایر درا کو دو پدا باندې پرځان اورسته جات.
د بنو مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې حکومت لګیا دی د امن باوري کولو لپاره اقدامات شوي او لګیا دي. د سیمې د پرمختګ لپاره 2 ارب ترکیاتی پیکیج هم لګیا دی. د زنکارونو ټینډر هم شوي دي. متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي. ډېر زر به په جاني خېلو کې ترکیاتی پروژې سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي او صوبایي سیملو د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو مهالویش اعلان کړی. انتخاباتي کمیشن د اپریل په 11 په ټویټر لیکلی چې د ټولو صوبو د حلقه بندو کمیټه به د اپریل تر 14 جوړ شي او د حلقه بندو حتمی فهرست په روان کال د اګست په 3 خپور شي. دا چې حلقه بندۍ څه ته وایي او په انتخاباتو کې د دې څه ارزښت وي، د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مخبروي.
د پاکستان آئین تر مخه د قومي اسمبلی 202 ممبران عام ولس نیغ په نیغه منتخب کوي او 100 ممبران د ښځو او اقلیت لپاره په مخصوص سیټونو راځي چې ورسره د قومي اسمبلی ټول سیټونه 322 ته رسی. د قومي اسمبلی 202 ممبران سیټونه د آبادی په حساب سره ویشل کیږي. هم په دغه فارمولا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره حلقه بندیاني کیږي. الیکشن کمیشن د آبادی شمیر د شماریاتو محکمې نه اخلي او د دوو حلقو ترمنځ د آبادی په لحاظ زیاتو نه زیات 10% فرق وخت راتلی شي. حلقه بندیان د سیاسي پارټیانو یا انتخاباتو کې برخه غستونکو لپاره څومره مهم وي، په دا اړه د سوات ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال خلیل خان وایي،
اصل کې د حلقه بندۍ اهمیت خدا دی چې څومره حلقې وړې کیږي او په هغه بیس باندې لکه دغه ایم پی ایس ایم این ایس رسۍ ډېر پاسانۍ باندې کیږي، بلدار لکه د کم ایم پی ایم این ایس حلقه وړې کارونه پکې ډېر کیږي، پند وته هم ځای ته رسېدې شي، نو فائدې ډېر زیات ایم پی ایس ایم این ایس او خلکو ته بیا زیات.
د الیکشن کمیشن قانون تر مخه د هر عام ټاکنو نه سلور میاشتې وړاندې د حلقه بندۍ اعلان ضروري. د سوات اوډیګرام پخوانی ناظم او زلمی سیاستدان اکرام خان تورن لګوي چې حلقه بندیان عموما د باسره سیاسي مشرانو په مشوره جوړول شي چې پکې مقصد مخصوص خلق کامیابول وي.
لوور لیول باندې زما په خیال باندې هیڅوک هم په اعتماد کې نه اغستې کیږي. د الیکشن کمیشن او په دې ملک کې داسې مافیا شته چې د هغو په مل جل کر د هغو په ملي بغت باندې داسې حلقې همیشه رغېږي چې په هغې کې بعض کینډیډیټ چې هغو د هغو فیوریزم کیږي.
بلخوا په سوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشنر ندیم خان وایي چې تیر وختونو کې به حلقه بندیان د ضلعي انتظامی په مشوره جوړېدې، خو دا ځل ښکاري داسې چې الیکشن کمیشن غړي به حلقه بندیان په خپله جوړوي.
اصل کې دغه حوالې سره خو حلقه بندي خو به کوم دغه نقشې مقشې خو مراشتې دي، خو دا چې هغې دپاره څه سټریټجي ده دا به موږ ډیسایډ کړو، ځکه چې تاسو ته پته ده چیف صاحب زموږ چې کم دی نو دی به هر چا ټرسټ نه کوي. مخکې طریقه دا وه چې پټواریانو ډیپټي کمشنرانو ای کمیټي به جوړه شو هغوی به کول، نو دې پر لم تاسو پورې څه پالیسي نه راغلې چې څه جوړه ده.
د الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د اپریل 12 نیټې نه تر اپریل 26 نیټې پورې به دوی د ټولو حلقو نقشې او نور معلومات د شماریاتو محکمې نه اخلي. د اپریل 6 نیټې نه تر 26 پورې به حلقه بندۍ کمیټیانو ته روزنه ورکوي. د حلقه بندۍ اوړمنۍ تفصیل به د مئی په 28 نیټه جاری کوي او د جون 28 نیټې پورې به د نوي حلقه بندۍ په اړه د ولس رای اعتراضات اخلي. د جولای په ټوله میاشت کې به د اعتراضاتو جایزه اخیستل کیږي او د اگست په 3 نیټه به د قامی او صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقو حتمی لیستونه شایع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر په باړه کې د اوږدې مودې تر نام نه وروسته د روغتیا ځینې مرکزونه پرانستل شوي چې پکې تر ټولو لوی هسپتال د ډوګرا په نوم یادیږي. د باړې ولسوالۍ په دغه هسپتال کې له سهولتونو نه محروم دي او خپل ناروغان پېښور ته په وړلو مجبور دي. دغه خلک په دې هسپتال کې د سهولتونو او د روغتون د درجې د لوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په دغه هسپتال کې بدلون راولي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری را کوي.
د خیبر په باړه کې خوښه لس کاله پس د ډوګرا روختون پرانستل شوی، خو لسی وګړي وای هلته تر اوسه سهولتونه نشته. او اکسرې ماشین، لیبارټری، حفاظتي ټیکو پروګرام، ایمرجنسی او لیبر روم شوبونه نه دي مطمئن. د باړې ملک دین خیلو هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
کزنې د هارت اټیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پېښور د غوغټو هسپتالونو له روړي ول تک بل د مونږ د 1947 نردلې چې کم دغه هسپتال دی تر اوسه پرې مغه ټایپ ډی دی په کور دو چې دا ټایپ سی شوی وي یا غټ هسپتال ته جوړ شوی وي، ځکه چې په فټه کې خواسم نور هسپتالونه نشته. په د خبرې ایجنسی کې مونږ د سیټل سره د پېښور سره نږدې یو، خو مونږ لا هیڅ قسم دغه سهولت مونږ نه دی لیدلی چې مونږ د کوز غټه بیماری روغلی وي یا سیریس بیماری روغلی وي او مونږ لا سهولت په دا ډوګره کې مهیا شوی یو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې دا مهال ډوګره روغتون کې د ناروغانو په څانګه یا او پی ډی کې زیات نه زیات کسان ډاکټران ګوري او شمیره یې زیاته شوې، او دوی هڅه کوي چې دا روغتون ټایپ ډی نه ټایپ سی ته واړوي، نو بیا به پکې سهولتونه نور هم زیات شي.
په دې کې زوایم هم چې اوس موږ منتلی او پی ڈی کم از کم زموږ 13,000-14,000 پر زموږ منتلی او پی ڈی رسیدلې ده. پریارټی چې زما ایمرجنسی لیبروم ولې چې دا 24 اور وي او دا ایمرجنسی دا نور چې کوم عام روټین ولا خبرې دا به کیږي چې خلکو ته زیاده شي لږ امپروو کړه، نو ما پاکې رینیویشن هم وکړو. پاکه ما ایوننګ د پرا مارننګ او ای سی جی مشین وو د ایوننګ د پرا نه ای سی جی مشین ور کا چلی ایوننګ نایټ کې به هم ای سی جی ال تحال کو تکیږي او زما په فوکس تای او د ټول مشرانو په فوکس تای چې دا هسپتال اپګریډ شي.
په باډه کې په تیر یو لسیزه کې د بدامنۍ په وخت د نورو سرکاري ادارو ترڅنګ د صحت مرکزونه هم وران شوي وو او په زرګونه خلکو ترې کډې کډې وي. خو په 2018 کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي او حکومتي چارواکي وایي چې اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. د یو څو مهمو خبرونو لنډی تاسو ته در اورو. تاسو په خبرونه کې واوریدل د بنو په جاني خېلو کې پرون ځای قومي جرګې له حکومت نه د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه تر هغې وروسته وشوه چې په جاني خېلو کې په تیرو لسو ورځو کې په دریو مختلفو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلورو لسی وګړي وژل شو. د جرګې مشران وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روژې وروسته به دوی بیا جرګه کوي او خپل راتلونکي تګلاره بټاکي. بلخوا د بنو مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی د جرګې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. هلته د باجوړ په بدان سیمه کې د سکول یو استاد کاری شفیع الله په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو له مخې دغه پیښه د ماموندو په بدان برکلی کې نن اسهار 8 بجې شوې ده. د ژغورنې اداره وایي کاري شفیع الله په زخمی حالت کې د باجوړ ښار هډ کوارټر هسپتال ته یوړو خو هلته سا ورکړه. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تللو پریکړه کړې ده. د ګوند سیکرټري جنرال او پخواني وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګوند د ټولنیزو رسنو د کارکوونکو د ځورونې د چیلنجولو لپاره درخواست ستمی بڑا ورکړی دا نن سار به په اسلام آباد های کورټ کې جمع کوي. دا یو څو مهم لن خبرونه اوریدونکو سوخ شوه دي. د هفتوار پروگرام سندره جادوګری دا هفته په سندره جادوګری خبرونه کې د پیښور دی او پیژندلی سندرغاړي صادق افریدی د ژوند هنر پاړه د خبرې او زینې مشهور سندره اورو. خبرونه هارون باچا جوړوي. راځي چورو
سلیم شهیزه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د پیژندلی سندرغاړي صادق افریدی سندره او د هنر پاړه د خبرې اورو. نو موږ له دې وی هنري کورنۍ د په پیښور کې اوسی او موسیقي له بلا بلا استادانو یاد کړي. افریدی له تیر شاوخوا شلو کالو راهیسه سندری وای لزګونه البمونه خبر شوی دی او وخت په وخت کنسرتونو لپاره عربي هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نوموړي د هنر په اړه د خبرې اورو خو اول یې دا سندره. صادق اپریدی په غږ مو سندره واوریده. دی وایي کورنۍ یې له اورګزو پیښور ته کډه شوې، پلار یې هم سندرې ویلي او دا مهال یې یو شمیر ځوانان خپل خپلوان د موسیقۍ په میدان کې فعال دي. اپریدی زیاتوي د کورنۍ کشرانو سندرغاړو بیا تر ډیره د ده د سندرې انداز خپل کړی دی او د مخته تګ په هڅه کې دي.
کم نس کم یو پندرس سلویخ کالا مونگ پا آورده بی ایجنسی که ترکیری کی داغی زینا مونگ پا که رشیر شیوی پی خور تا نو یو پندرس کالا پیچی پی خور که آباد شیوی نو هم داغا جون دی یو خیری گی الحمدلله دو آدم کری دی دو دش کالا چکم دی زما عمر دی زمونگ دا هنری کورنه دا زما والی سی چکم نواز علی خان داغی ماشالا در خواهد یو پنځل اسکاله وکیږي چاغه ز د فن شاکر ده بس موږ په الله تعالی را رسولو هغه مساله د خاص سندر غاړه ته شوی دا کې یو سندر مشهور په دایره کې پاکستان باندې ویلې و منګیا ته بختو منګیا پهلو د صدا سی یو ته کیو خپلوانو کې زمما چې کم د سرفراز جان چې کم د زمما د ترور ته ویلي هغه په سندر وی یو رو مده جمشید نومې ده بل زما یو کزن نواز نومې ده شاگرد دی کوم زما را دي شاگرد مونږ زه خودم را کړه نه یم هغه شاگرد نومې په خپل ځان باندې خیر چې راز ورته زما استاد دی.
سندرغاړی صادق اپریدی وایي د هنر ځانګړتیا په لوړو سرونو یا پردو کې سندر ویل دي او په خبرې چې خلک یې همدا انداز خوښوي. نوموړی زیاتوي تر سټوډیو ریکارډینګ یې په ولسی محفلونو کې سندر ویل زیات خوښیږي. د په اند هر سندرغاړي چې ور کوټوالي د هنر زده کړې ته مخه کړې وي زیات جوګوي چې ښه او په سور پورا سندره ووایي.
زما خو لایو میوزک لیډر زیات خوښیږي او ریکارډینګ هم الحمدلله لیډر زیات کوم ما ته خوند هم راکوي او زما سوچ باندې کې چې زه کم سر نه سندره وایم یو غزل وایم نه چې زه ویلی نه شم الحمدلله ویلی شم او بس زما خپل سور دی او بل چې مینوال کم دی نو زما همداسې خوښیږي زما څومره آواز اوچت وي نو بس هغه ته ډېر زیات خوشحاله او بل ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي لایو چې کوم دی ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي. ما خو چې کوم دی دا فن د ماشومتوب نه دی او دا فن خو ډېر ګران فن دی او دا خو زمونږ د وسکار نه دی خو یقینا دا سړي لپاره په کار وي چې شاله ماشومتوب نه دا فن کړی وو هغې لوبولی نو هغې ته بیا مشکل نه جوړېږي په دې کې او که بیا لکه د نن سبا کوم سندرغاړي راځي پنځه ویشتو کالو کې راشي دېرشو کالو کې راشي دې د هغې عمر وي او په دې کې زده کړم چې کومه دا ډېر مشکل کېږي بلې چې د هغې محنت نه شوی زموږ ستاسو د وطن کېدلشي پېژنې کابل جان نومې د سندرغاړی دی د زخیل استاد شاعر دو هغې زما استاد دی او نزلګل استاد چې کوم دی تن ما شکر ورکړی دام زما استاد دی او مستر علي حیدر چې کوم دی دام زما استاد دی.
شوی وایم شمار بسنگ اوکرم دلر مسافر یما دیدار بسنگ اوکرم مات می وسری دی ابتار بسنگ اوکرم دلر مسافر یما دیدار بسنگ اوکرم دلر مسافر یما دیدار بسنگ اوکرم
نمشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي صادق اپریدی سندره او د هنر په اړه د خبرې اوري نو موږ وایو شاوخوا شل کال کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه ټولنې ته کار کوي د خپلې تر ټولو زیاتې مشهورې سندرې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې له هغه راهیسې چې پښتو موسیقۍ ته الکترونیکي سازونه راغلي دي د پکې سلګونه سندرې ریکارډ کړې دي دا پردی په خبره دی عربي هوادونو لکه دوبای او قطر ته هم وخت په وخت کنسرتونو لپاره ورزي او هلته میش نوي شاعران ترې هله کوي چې شعرونه ورته کمپوز او په سټوډیو کې ثبت کړي
شل کارا هو کی زما لفن سنت راوته ما زما اولنی سندره چې ما بس عجیبونه قانون د ستاره کلی دل خلک اشکان پر قانون ولي زما اول سندرم دا کمپیوټر زما او د سر چې کوم دی زما سندره کوم ډیر زیات دی اوس چې کوم په مدرن ځکه دا به درته وایم چې په دې کې موږ سندره کار کړی دا بالکل شمار سره نشته دی د 500 نوم زیات سندره او کیسه په ما البم چې کوم دی کوم زما به یو 50-50 ولین به زما دی 15 تر هو کړه ته لاړم او یو دوه طرف چې دبي ته لاړم چې دبي ته موږ شو ته لاړ شو بیا پکې داسې چار شو ملګرو سره یو پنځلس شل ورځې پکې تېرې کړو دبي کې زیات څنګه تېرو او قطر ته چې لاړ شو هلته خو یو نیو میاشت دوه میاشتې بیا موږ تېرو داسې چل ده کې بدا به درته وایم چې سیزن وي نو ملګري یاران دوستان وي نو هغې ته بیا د تکلیف وي چې مطلب د ویزو د وختلو بیا ورته تکلیف وي بیا دوباره پنځه شپږ ملګري ټکټونه کول نو هغې لپاره بیا موږ ایسار شو الحمدللہ بس ډیر خپل ټیم پاسې کی او پروګرام الحمدللہ بل ریکارډینګ زما د ذاتي د کم د نیو شهران چې دی دا وې په دوبای کې دی کپ کتر کې دی کپ سعودي کې دی کپ جرمني کې څومره دی په دنه لکان شاید څومره دم زوای ما الحمدللہ په کار دا روان دی جن د ښکلي شکر
صادق اپریدی په پښتو موسیقۍ کې راغلیو تحولات ته پکتو وای چې دی یو ملګری سندرغاړي هڅه کوي په سندرو کې د پښتنو د دودیزی موسیقۍ اهنګونه ګډ کړي. نوموړی له نوو سندرغاړو هیله لري چې د خپلو سندرو د شعر او موسیقۍ معیار ته زیاته توجه وکړي. اپریدی البته په پېښور کې د موسیقۍ هنر د زده کړې لپاره د یو مرکز یا یوې اکیډمۍ جوړول اړین بولي.
موسیقی تو حوزہ بدن شمل ہے خو مخکی چپا موسیقی شاعری ویل شوی دا هغه خو یتینن چې نن نشته دی خو بار لغه د پښتو هغه عادت ته چې د سره عادت او سوان دی او بیا موږ زموږ کوشش پین سره دی چې دا عادت خو نور کو کنه او هغه وخت نه موسیقی خو نشته نه هغه خوان شته نه هغه رنگ شته نه هغه شاعری شته دی نه کمپوزران شته نه هغه سندرغاړي شته هر سندرغاړي هنرمند ته پکار دی چې دا د ښه شاعر کلام را واخلي په هغه باندې کوشش وشي کمپوزر سره په هغه باندې خبرې وشي په هغه باندې خواري وشي او دا کې بیا میوزک وشي هغه زوړ سچ پکې راوالي نو بیا هم څه گزارې جوړېدای شي نو د خلکو سندر بیا هم ماتېږي کم نه کم ډول دی پنځه شپږ ګڼې ریاسل غواړي نو هغه نه بعد بیا فن زده کېږي او محنت سره
جادوگر خبرونه کې مو د سندرغاړي صادق اپریدی خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
مشال ریڈیو دا.